وروسته د امنیت خکیدل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې د داخلي بې ځای شو شمیر 3 میلیونه او 200 زره کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو بې ځای شو لپاره خاص پروګرام لري.
UNHCR as well as many other agencies and partners
UNHCR او دغه راز نور سازمانونه او شریکان د ستنیدنې او ادغام د نومړیتوب سیمو په نوي پروګرام باندې کار کوي. هدف یې له ستنو شوو کورنیو سره د دوی د ژوند د ښه کېدو کې مرسته او دوی ته د خوندیتوب او د اساسي خدمتونو رسول دي، لکه د اوبو سیستم، د لمریزې برېښنا سانتیا، د سرپناه جوړول او له خلکو سره د ځینو مهارتونو په زده کړه کې مرسته ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی ښځو ته هم په خپلو پروګرامونو کې لومړیتوب ورکوي چې دوی هم ځینې مهارتونه زده او د خپلو کورنیو د نفقې په برابرولو کې همکاري وکړي. د یو ان ایچ سی آر په وینا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو شمیر 8 میلیونه او 2 لک ته رسیږي، خو له 2021 کال راهیسې 1 میلیون او 6 لک افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
مننه چې را سره وای ژمنه مو کړې و د خبرونه په پایل کې چې د دې خبرونه ډیره برخه د ساده ریډیو دوه نورونی پروګرامونو ته جوړ شوی. تاسو ته پروګرامونه واوري علامه مل
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدې هدا پر دې سالاتونه مروند راغلي د شیخ خلصان بموهه وختبه مخ خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله واچوې له جوړ خپګانې ژوند ورتريخ کړې دي. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له جوړ خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول باندې واچو.
دروانی برخی د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو له دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي د لې خوس ځان ورنه ګوخه کوي، یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي، له نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي، د ته ژور خپګان یا ډیپریشن وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وایي ژور خپګان دی ته رسولې و چې ځان وه او خپل وېښتان شکول. د شمله په وینا د ډیپریشن لواجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلن نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو، ټول خلک چا خبر کورونه پرې خود ژوندونه پرې خود بسر نوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خوان اولاد هر چا د لاسه ورکړ دوستان، نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغه هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هیڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر تزم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هیڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي، اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خوان سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان و هم اخیری ورته کوم. اته تدې هدا پر دې سالاتونه مروند راغلي دي چې خپل ځان به موهه، چې دې قرب مې راته ډېر به مې زړه خفه شو، وخت به مې خپل شکول، یعنی چې ګورم بخینو الله تر اس پورز ګډوډي کې خکېګنه کدا شرایط هم د صفات شینو شاید حالت هم دې نه خراب شي
په جوړ خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم لدې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاوتریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د جوړ خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي فاطمه د ځان پاکل وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او د یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازع د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځې تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فریژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپله د دو سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فریژان په خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ څه نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظ چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ د تیرو لحاظو چې دی په ډیفرنشن کې دی مثلا بعض د کورنۍ د لحاظ بعض د پانتون د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورسره مواجه شول ما کله چې موږ لاړل د افغانستان ډیر مشهور دی کابل کرغی ته نو هلته ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړ شي هلته تفریح لپاره نو د خپل یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرنشن طرف ته بوزي یعنی د خپل طبي حق ته خستل کیږي نو دغه حالات چې انسان مجبوري وي دوته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي او د خپل یو دلیل یې دی دوشانو
مینا حسن زئی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کیږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی
د WHO د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه وسی د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتی او سیاسي کړکېچونه هم شته په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډیپریشن باندې اخته شي که څه هم دا امراض په پس رفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی محتاط شي او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي
د کندهار ولایت د تپهنځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو لواجه نغواړي نومې خپور شي وای په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي دا مسله د امګړی د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابت کړ چې خځې تر نارینه وزيات په ژور خپګان باندې اخته دي
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې د پاره دغه زده کړه باید ډیره وسی چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزې او مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ستال البته دغه لامل سوچي جوړ خفګان ته ولاړ سو جوړ خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سدي سموش دغه خفګان سبیا د سموش فامیل یا هم د سموش ټولن هم ډیر متاثر وي یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخو خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي خو متاسفانه سموش په وطن کې امرمن دغه لامل ډیر دی خطرې ناروغي دي چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروی چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایرچی له واڅخه بهر وسی ګل خپل تجربه سره وای چې جوړ خپګان د خپګانونو پراخلړی ته وای نو مړی وای چې په هواد کې دنه هم لګان ستوند سره مخ و خو جوړ خپګان په دې بری الی نشو چې د دې د ژوند چارې ګډي وډی کړی خدا چې وس کډواله شوه په ځان کې د جوړ خپګان نخې نخانی ګوري لاغلی مایر سره مې مرکه کړي هغه په پایل کې خپل پوښانې ستوند سره وای
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په دودیز ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی کله نا کله تا باندې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چرت کې لاړه شم دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی د ما روان ناراحته شوی نارامه شوی دی په غیر دغه صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات وو بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي
bale
نه نه کار
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سولو مهاجرت ته مخ کړه لغه وخت نه راتوي آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د جوړ خپګان خواته یوسي
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر خشبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستان پورې وژړل پنځه میاشتې په البانیا کې و خراب و روحی حالت سره مخامخ شوم کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې دا زیرې په ما د قبر سر کوي
بله
او دا ډیره سخته سخته ده
زه پویګم چې کله نا کله ځینې پښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته جوړ خپګان پیدا کړی
زه حتی اند اوسم زه ښه احساس نه لرم زه به کله هم د آرامش احساس ونه کوم تر څو چې زه ژوندې یم خو زه هیله مندم چې زه وکولای شم زه تر هغه ژوندې هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم زه کله دا فکر کوم چې کدا څه شی براشي چې زه بیرته وطن ته ځم زه هغه لحظه یعنی زه ساکته ونه کوم زه ډیر خوښه یم ډیر خوشاله یم او زه هیله مندم د خدای نه غواړم چې د تاسو شی به شاهد
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیمه ترکو هغه میرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې وراستر بلې خپګان زیاتېږي تاسو څه ورته وایي د ځان د ژغورنې لپاره چې له بیلابیلو مرزونو نه دی هم د تشویش لواجې د هم د جوړ خپګان لواجې وژغوري څه باید وکړي
که څه هم دا وایل به دا ورز خپل ځان ته ولرم چې ډیرای وخت ز خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په کوم لا علاج مریضی یا ناروغی اخته شم، خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي، او هغه ایلې ورزوګان چې لرو هغه که په هر سن سال کې یو هغه تر سره کړو، او هغه ته د ښه صحت خواندان او سو ژوند په خوخه تر سره کړو، په دې امید ژوند وکړو، او ځان ته د پېښلا د امیدوارۍ د هیلمندۍ دریچه پرانیزو، او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو، او د امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شېبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تېرېدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تېرېږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تېرې کړو، دا تېرېدونکي دي. دغه اوسنۍ شېبه بیا نه راګرځي، او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو، او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند او سلامته اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پرواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي جوړ خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. کچېره د جوړ خپګان درملنه په مناسب ډول ونی شي، د وخت په تیریدو سره بیا علاج سخت نه بلکې نشونه کیږي. نو موړی په مرکه کې د جوړ خپګان نخې نخانه او د حل لارې چاري وایي.
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنه کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري، او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیا خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. چیرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارد ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره د به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارد ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارد ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درمله بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خپګان لاملونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان نه هم د جوار خپګان اوساتو، او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه کورنۍ وي، او که منطقه وي، که کلی وي، او که دفتري چاپیریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو ته موږ تاسو متوجي شو او دا سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په اوکاس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري، او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي، او او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه لپاره ځان لپاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرزي چې دوی خپل ځان هم خپکړي او خپل چاپریال هم خپکړي. په دې کې د جوړ خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډیر عمیق خپګان کې په جوړ خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشاله نش کنټرولولای. چې اکثر خويندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي د بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د بختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدای نشي او کله کله بیا جوړ خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه شکایت کوي زما سر خوږي اکثره د فشار په مرز باندې مخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوړ خپګان دی داسې انسانان ځکه په دوی باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چي دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړن پیدا کیږي او د بعضی هغه غذګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه جوړ خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی خو که دا وځي کوڅه په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکل تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضی دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی. باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي کله چې یو خفيف شي ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدي نه حل دی او د ډاکټر صاحبان هم زموږ د هیله د خواستان د هغه دواخانه د ورونو نظم او د هیله د چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک غل لري او عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبان ته او دواخانه ولاته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس دې په جوړ خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې په دې مرز باندې اخته دی هغه کزما ورور دی او کزما خور ده دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې مهمیم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 20% د سلون البته ادا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرای عموما انسان په ټریننګ باندې کول شي خپل فکر مثبت ګرای طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په درو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس رب ملك اله په درو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پسې نه کې پیدا کیږي څوک پیدا کوي دغه وسوسه من الجنه والناس کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي او بعض خبرې متاسته کوي پسې نه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق بس رب الفلق من شر ما خلق څومره شر چې الله پیدا کړی درنه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېر خطرناک ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوړ خپګان لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته د پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړیم. طبي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضې هغه لري بعضې اغیز لري. خو طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي کله سیاسي ستونزې وي او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم په خپل لمانځه باندې په خپل ذکر باندې په خپل قرآن باندې په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې انسان کولی شي چې خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپلو پښو لاندې واچوو او په خپلو ستونزو په خپلو مشکلاتو په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې جوار خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اړونو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 14 44 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون ورده. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوی خبرونه له آزادی رادیو خبريږي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر درس کې خونکي مکتہ د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هیواد د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به دوم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافي وایو او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصالت کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د خونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیا د نباتاتو د غټېدو او د لپاره هوا، اوبو، خاوري، لمر او ډول ډول سره ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د اریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او ننوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل اټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجی، بدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانی طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخه ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د منی او پسرلی په موسمونو کې سرته رسیږي. د منی غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالی او پسرلنی غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالی پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وږی وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکټار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکټار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1408 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15,000 ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکټار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 ټنه وه او په 1408 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوې ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینې، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږي؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي، د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لوی وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه ناڅه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافي کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خونکې مکتا د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلېدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ورحل کړي د پښتنې به خونکې په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیرا د افریقا لویه وچه د ځمکني جوړښت او سواحلو نظاره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې وسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې. که څه هغه اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړي هلته د افریقا د لویې وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې، هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایانو د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهي راخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري، او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو یې هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,68,000 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د سور سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتې دي، او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسو د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستې دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي، او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي، هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای، او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نو کوي او کښینی، او بالاخره په داسې لوی پلی سره بدلیږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشویدي او ورولویدي قرار د دوه ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې. نو داسې د بدلاکور شتون د افریقا د لویو وچو مسلات پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مسایله شوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحرې نشته، ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني امنقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګي د مدیترانې سمندرګي څخه وروسته سور سمندرګي د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګي دی. احمر یا سور سمندرګي د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګي پراخوالی 4,800 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د تشولو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګی لکه څنګه چې د نعمه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګي د اوبو سوروالی د زیاتې مالګې د شتون څخه بولي، چې دا ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګي چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښتلی دی، په دې سره هم ډېر مواصلات، بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
که درنو زده کوونکو په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړې چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړې. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او صنایعو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي، او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221201. یو ځل بیا 00420221201.
پریمیک دیچی والو زمزما وزری ماتڑی پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زدا زان غق دشمن منز ترا بللیم المنز می پال من کی دغاسس پہ چلیم ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواؤ بے شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بے آدماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑے شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑے